دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
ویان سید سلیمان شاه د قندهار د ولایت پولیس وای چې د پنځشنبه په سهار په سپین بولدک کې د وی چاودنې په نتیجه کې 15 تنه وسلوال طالبان او یو ملکی کس وژل شوی دی. چارواکي وای چې دغه چاودنه د یو حق شوی ماینده چاودیدو لامل شوی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غاګ واشنگتن نوري. د افغانستان د معزول شوی حکومت د پوز پوخانه لوی رئیس جنرال علیزای وای چې کابل ته د طالبانو له ننوتونه لږ مخکې د پوخانه جمهور رئیس حامد کرزی پرېنه خو د چې قدرت ونیسي. د طالبانو انتقالي حکومت د بشري حقوقو د څار د مؤسسې یا هیومن رائټس واچ هغه ریپورت رد کړی دی چې د پنځشنبه په ورځې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبر کړی او ویلي چې د طالبانو امنیتي ځواکونو د پنځیر په ولایت کې په غیر قانوني توګه یو شمېر خلک د مخالفانو ملي مقاومت د جبهې سره د پټو ارتباطاتو د ساتلو په تور له نیولو وروسته شکنجه کړي دي. حکومتي ویان ذبیح الله مجاهد پرون د جمعې په ورځ په یوه بیانیه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د دوام په اړه خپاره شوي رپورټونه رد کړل. مجاهد په یوې مطبوعاتي بیانیه کې ویل چې دا ډول اداګانې بې بنیاده دي. نوموړي پر ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو په مدافع سازمانونو باندې غږ وکړ چې د طالبانو پر ضد د مخالفانو پروپاګند ته غوږ نه نیسي او ځمکني حقایق باید قبول کړي. مجاهد د یو شمیر هغو افغان ژورنالیستانو په حق چې ویل کېږي په دې وروستیو کې چارواکو احضار کړي وویل چې صرف د مشورې په غرض ورغوښتل شوي وو. د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد د ملي امنیت د چارو مشاور محمد بن المسند مطلق القحطانی چې د یوه لوړپوړي هیئت په مشرۍ کابل ته تللی و د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر د بهرنیو چارو د وزارت د سرپرست مولا امیر خان متقی او د کورنۍ چارو د وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی په شمول له لوړپوړو چارواکو سره ملاقاتونه کړي. د طالبانو د حکومت د یوې مطبوعاتي اعلامیې له مخې چې پرون د جمعې په ورځ خپره شوې د قطري هیئت مشر له افغانستان سره د خپل دولت د همکارۍ لپاره آمادګي وښودله او هم په افغانستان د اوبو د بندونو د جوړولو او د برېښنا د تولیدولو په پروژو کې له پانګې اچونې سره علاقه وښوده. لبل خوا د طالبانو حکومت د سعودي عربستان د حکومت لخوا د افغانستان د بشري وشي صندوق سره د 10 میلیون ډالرو بسپنه مننه کړې. د ملک سلمان د وجهي صندوق مشر ډاکټر سمیر آل جوټیلی د انګلیزي ژبې د ورځپاڼې عرب نیوز سره د وی مرکې په زمن کې ویلي دي چې له دغو پیسو نه به په افغانستان کې د عاجلو بشري مرستو لپاره کار واخیستل شي. پاین وخت کې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانکزی په کابل کې د روسیې د فدراسیون د ملي ورځې د لمانځلو په موقع په یوه وینا کې چې پرون د جمعې په ورځې د ټوټر په پاڼه خبره کړې ویلي دي چې طالبان د نوموړي په وینا د روسیې له فدراسیون سره پر خپلو پیاوړو اړیکو ویاړي. تانکزی د تیرو شلو کلونو په موده کې د افغانستان سره د روسیې د فدراسیون د بشري مرستو مننه وکړه. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو د مجلس ځانګړې کمیټه چې د 2021 میلادي کال د جنوري په شپږمه په واشنگتن کې د کیپیټل پر ودانۍ باندې د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د قهرجنو طرفدارانو د حملې په اړه د تیر یو کال نه تحقیقات کوي. بل اخره د پنځشنبه په ورځ د خپل ریپورت یو برخه خپره کړه. د امریکا غږ د کانګرس د چارو خبریاله کاترین جیپسن وای په دغه ریپورت کې د دې حقیقت د ثابتولو کوشش شوه چې حمله کوونکو د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په لمسونه د کیپیټل پر ودانۍ برید وکړ. د هغه اصلي هدف دا و چې په قدرت کې پاتې شي او د 2020 میلادي کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو نتیجه باطل اعلان کړي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن وای چې د اقلیم د بدلون د مخنیوي په اړه د هغه د حکومت د پالیسۍ په برکت به نه یوازې دا چې په متحده ایالاتو کې پاکه انرژي تولید شي، د لاتینی امریکا او د کارابین د سمندر د سیمې هیوادونو د خلکو لپاره به هم کارونه وموندل شي. خو د امریکا غاګ د سپینې مانې خبریاله پارسي ویډا کاسوارا په خپل ریپورت کې وایي چې بایدن د خپل پالیسیو د عملي کولو په لړ کې د یو شمېر غټو ستونزو او موانعو سره مخامخ دی. ښاغلی بایدن د پنجشنبې په ورځ د لاس انجلس په ښار کې د امریکا د نیمې وچې د هیوادونو په سرمشریز غونډه کې چې متحده ایالات کوربتوب کوي وینا کوله. له استرالیا نه امریکا ته بیبي فارمولا یا د ماشومانو د پوډري شیدو 2 میلیونه بوتله 13 ورځ راورسېدل. خو د امریکا هغه خبریاله کارولاین پریسوتی وای چې په امریکا کې د ماشومانو د پوډري شیدو د کمبود بحران هماغسې دوام لري. په داسې حال کې چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د ناټو په تړون کې د سویډن او فنلند د شمولیت پر خلاف خپل مخالفت سخ کړی، فکر نه کیږي چې په روانه میاشت کې به د ناټو د مشرانو په غونډه کې دغه دواړه اروپایي هیوادونه د شمالي اتلانتیک په تړون کې شامل شي. د ایتوپیا پر پوز باندې د تیګرای په ناکراره ولایت کې د یاغیانو په خلاف د نظامی عملیاتو په دوران کې د تیګریانو د نسلی تصفیه په ډله ایزه توګه د خلکو د نیولو او په محبسونو کې د غورځولو الزامونه لګیدلی دي. څارونکو وایي په داسې حال کې چې چین د تیرې ونیمې لسیزې په دوران کې د سریلانکا پر اقتصاد باندې خپلې پنجې خښې کړې، سره له دې چې د کمربند او سړک د ابتکار لاندې په سریلانکا کې زیربنایي پروژې بشپړې کړې دي، د سریلانکا اقتصادي وضعیت ورځ په ورځ خرابیږي او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په رادیوګانو او د ودونو په مراسمو کې د موسیقۍ او سندرو په غږولو باندې بندیز لګولی. او همه د قندهار په ولایت کې ځان لا خزه پریکشا یا ټیکسی کې له سفر کول نه منع کړی دي.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب او د امریکا ژغ سرمقاله لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د قطر د امیر د ملي امنیت سلاکار په کابل کې د طالبانو د حکومت د لوړپوړو چارواکو سره د اړیکو د پیوړې کېدو په سر خبرې کړې دي. دغه قطري چارواکي په داسې حال کې په کابل ته سفر کړی چې د طالبانو حکومت د کابل او څلورو نورو هوایي ډګرونو د امنیت تړون د قطر او ترکیې د یو شرکت پر ځای د متحده عربي اماراتو د یو شرکت سره لاسلیک کړی دی. پدې اړه کې اکرام شنواری د کابل راپورټ راستولی.
د قطر د امیر د ملي امنیت سلاکار محمد بن احمد المسند او مل پلاوی د پنجشنبې په ورځ کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د طالبانو د اسلامي امارت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال مل عبد الغنی برادر د بهرنی چارو او اطلاعاتو فرهنګ او کورنۍ چارو د وزارتونو د سرپرست وزیران سره په جلا جلا کتنه کې د افغانستان او قطر د اړیکو پر اخیدو خبرې کړې دي. د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال د دفتر د اعلامیې له مخې د قطر د امیر د ملي امنیت سلاکار او مل پلاوی ته مل عبد الغنی برادر ویلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سوداګرۍ او پانګونې لپاره ټولې اسانتیاوې برابرې کړي او قطر کولی شي دلته د اوبو د بندونو په جوړولو د قانونو سپړلو او د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونه وکړي. د دې اعلامیې له مخې محمد بن احمد المسند ویلي چې هیواد یې ژمن دی چې له افغانستان سره په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د یو ملګري هیواد په توګه خپل همکاري او ملاتړ ته دوام ورکړي. همداشان دغه قطري پلاوی د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متکی، د اطلاعاتو او کلتور وزارت سرپرست لا خیر الله خیر خوا او د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین قاضی سره هم په کتنو کې په دې خوخي خوځل چې افغانستان کې امنیت ټینګ شوی او د طالبانو حکومت په خپلواک ډول پریکړه کوي چې قطر ته د یو ستراتیژیک ملګری په توګه دا پرمختګ ډیر مهم دی. د قطري پلاوی مشر د سراج الدین قاضی سره په کتنو کې ویلي چې هڅه کوي تر څو په نړیواله کچه هغه ننګونې له منځه یوسي چې په سیاسي او اقتصادي جګړو کې د افغانستان د ترقۍ او پرمختګ په لاره کې خنډ دي. دغه قطري لوړپوړي پلاوی په داسې حال کې کابل ته سفر کړی چې تیره میاشت د طالبانو د تمې پر خلاف د کابل نړیوال هوایي ډګر او د زری نور هوایي ډګرونو د ځمکني خدمتونو د برابرولو تړون د قطري او ترکی ګر شرکت پر ځای د متحده عربي اماراتو د یو شرکت سره د تل اسمیشو لپاره لاسلیک. د سیاسي چارو ځنې افغان کارپوهان د غنی چې په دې روسي میاشو کې د قطر او طالبان د حکومت ترمنځ اړیکې یو څه سړې شوي او د همدې له امله طالبان حکومت د قطري او ترکی ګر شرکت پر ځای د متحده عربي اماراتو د یو شرکت سره د هوایي ډګرونو د ځمکني خدمتونو د برابرولو تړون لاسلیک کړی دی. د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی دا غنی چې متحده عرب امارات ته د ملا عبد الغنی برادر د سفر وروسته د طالبان حکومت د قطر د سیل متحده عرب امارات سره اړیکی ګرمی شوې دي.
بابا ورداده چې په خا طالبان ټول نجدي او قطر اوس په دې اخر وخت کې ملا برادر چې سفر وکړ زیات امتیازات ورکړي امارات ته. اوس ملا برادر ملا یعقوب او نور د ټپل زیات نجدي سوې امارات ته په دې کې قطر خپه ده.
د نړیوال اړیکو یو کارپو سید جواد سجادی بیا په دې باور دی چې په تیر وګړو کلو کې قطر د طالبانو لپاره ډېرې هڅې کړي او اوس هم غواړي چې یو ځل بیا د خپلې ډیپلوماسۍ له لارې د طالبانو د حکومت د مشروعیت لپاره کار واخلي. د نړیوال اړیکو دا کارپو وایي قطر اوس مهال دوه هدف لري، یو دا چې هڅه کوي چې پر طالبانو باندې خپل نفوذ همداسې وساتي او بل دا چې په نړیواله کچه طالبانو حکومت ته مشروعیت لپاره خپل نفوذ څخه کار واخلي.
علاوه مسئله مهم دیګری کې قطر
ښاغلي سجادی ویل د دې سربیره بله مهمه مسله چې قطر یې په لټه کې دی دا چې اوس مهال طالبان ټپه درېدلي حالت او د مشروعیت د پښتنې سره مخ دي. د دې له امله قطر هڅه کوي چې بیا هم په دې سختو شرایطو کې طالبان مرستې ته ودانګي او طالبان د مشروعیت د سولې څخه وژغوري
نجات بدهد.
د امنیتي چارو کارپو بسم الله طالبان وایي چې د قطر په ځای طالبان د قطر مرستې ته ډېره اړتیا لري او غواړي چې دغه هیواد سره خپلې اړیکې ټینګې وساتي. ښاغلي طالبان وویل
طالبان هم په دلیل ځکه شدید اندرګل
د دې له امله چې طالبان سخت د سیاسي او نړیوالي انزوا سره مخ دي او چې وکړی شي د هر هیواد مرسته چې جلب کړی شي هغوی ته لاسته راوړنه حسابېږي او هڅه کوي چې قطر سره اړیکې وساتي خو نه په ستراتیژیک حد کې. قطري پلاوی په داسې حال کې کابل ته سفر کړی چې دغه هیواد یو بل سیل سعودي عربستان په لومړي ځل د طالبانو د حکومت د جوړېدو وروسته د اسلامي پراختیايي بانک له لارې افغانستان سره $10 میلیونه د افغانستان بشري مرستو صندوق ته د مرستې په موخه ورکړی دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سعودي عربستان د دغه هر کله کړی دی.
د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
راپورونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوري. د بشری حقوقو د سر سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشری حقوقو د سرغړونو لپاره اندیشنه شوډلې. لملګر ملتونو په ځانګړي ډول د ملګر ملتونو د امنیت شورا څخه غوښتنه چې پر طالبانو زیات فشار راوړي او باید پر طالبانو د سفر محدودیتونه ولګول سي. د بل خوا د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتنه چې افغان یوټیوبر اجمل حقیقی او نیول سوي همکاران یې باید ژر تر ژره
د بشری حقوقو څار سازمان په افغانستان کې طالبان لخوا د بشری حقوقو په تیره د میرمنو او نجونو د حقوقو څخه پر جدي سرغړونو اندېښنه خودلې او له ملګرو ملتونو په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه غوښتي چې پر طالبان د سفر نور محدودیتونه ولګوي. د بشری حقوقو څار په سازمان کې د میرمن د برخې مسوله هیدر بار وایي د طالبان د کرونو په خبرګون کې د نړیوال ټولنې غندنې بسنه نه کوي او ستدي وخت رسیدلې چې نړیوال د طالبان د غیر قانوني کرونو په خبرګون کې پر هغوی فشار راوړي او بهر ته د هغوی د مشانه په سفر بندیز ولګوي.
د جون په میاشت کې د طالبانو په څوار لسو مشرانو د سفر د بندیز معافیت پای ته رسیږي. د امنیت شورا څخه یوازې د معافیت پای ته رسول نه غواړو، بلکې هیله مو دا ده چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د چارواکو او عبد الله اخونزاده په شمول په نورو افرادو هم د بندیزونو اړتیا وارزوي، ځکه دوی د نجونو پر مخ د منځني ښوونځیو د تړلو مسؤل ګڼل کیږي. د دې ترڅنګ موږ د ملګرو ملتونو د سرمنشي څخه غوښتي چې افغانستان ته سفر وکړي، بشري حقونه او انساني وضعیت وڅېړي. دغه راز مو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د حضور په اکله د خپلواکۍ ارزمنې غوښتنه هم کړې ده.
په دې ورستیو کې نړیوال ټولنې په تیر متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو او د اسلامي همکاري او سازمان پر میرمنو د محدودیت لګولو او په تیر د نجونو د ښوونځیو تړل کېدو له کبله اندېښنه ښودلې ده.
نړیواله ټولنه وضعیت له نږدې څاري. فکر کوم د اسلامي هیوادونو په ګډون ټول په واضح توګه د ټلویزیونونو په وایندویانو باندې د مخ پټولو او منځنۍ ښوونځیو ته د نجونو د نه تګ او ټولو کړنو پر ضد دي. موږ په متحده توګه ولاړ یو. هیله لرم چې دا متحد دریزونه د طالبانو مشرتابه قانع کړي ترڅو دا فرمانونه بیرته واخلي.
بلخوا د بخنی نړیوال سازمان له طالبانو څخه غوښتي چې افغان یوټیوبر اجمل حقیقی او نیول شوی همکاران باید ژر تر ژره پریږدي. د بخنی نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ په ویلامې کې د دغه کسان نیول د بیان په ازادۍ څرګند برید او د نړیوال قانون خلاف بللی او ویلي دي چې طالبان باید سملاسي او لکوم قید او شرط پرته هغوی پریږدي. په اعلامیه کې راغلی دا قضیه یو ښکاره بیلګه ده چې طالبان د خپل سری نیولو او په زور د خلکو د خاموشه کولو لاري په افغانستان کې د ویرې فضا جوړوي.
دی وی تیر وطن په خاطر باندې چې هغه خبره کړی و زندان ته لیدلې ده سره لدی چې په مخ کې لدی نه چې زندان ته لاړ شي په وار وار سره معذرت وغوښته او خپل اشتباه یې منلی و خو بیا هم طالبانو زندان ته غورځولی ده او په زندان کې کومه ویډیو چې خپره کړې ده او معذرت غوښتنه یې کړې ده په هغه باندې آثار او علایم د شکنجې هم لیدل کېږي چې له شکنجې وروسته یې دا اعترافات پرې اخیستي دي.
د طالبان د استخباراتو اداره وای افغان یوټیوبر اجمل حقیقی او د هغه ځینې همکاران اسلامي مقدساتو د سپکاوي په تور نیولې، خو تر دې وړاندې ګنشمه نور مدني فعالان او د ټولنیزو رسنیو کارونکي د لاملونو د څرګندونو پرته نیول شوي. د دې ډلې د عظیم عظیمی او عماد الدین دوران په نمونو دوه تنه تر اوسه په داسې حال کې زندانین دي چې ویل کېږي کورنیو ته په حق له معلومات هم نه دي ورکړل شوي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4798 پیټل چینل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتې لور سوه وو او شپته چینل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
د اسلامي نړۍ لپاره د امریکا لومړی ځنګړي استاذ فرا پندټ وایي طالبان شریعت د خپل ګټو لپاره کاروي. نو موري د امریکا د دوه پخوانیو جمهور رئیسانو جورج بوش او باراک اوباما سره د ډیپلوماټ په توګه کار کړی او ګنشمیر اسلامي هوادونو ته سفر کړی، خوایه د طالبانو د شریعت نمونه بلکوم ځای نه دلیدلې. میرمن فرح پندیت سره شاهناز نفیس مرکه کړي او لومړی پښتلې چې د طالبانو اوسنۍ واکمنۍ ته څنګه ګوري.
د طالبانو نه میاشتې واکمنۍ د یوې وقفې په ډول ده. موږ اوس داسې طالبان وینو چې نوې نه دي. دوی موږ ته ښیي چې دوی څوک وو او دوی موږ ته ښیي چې دوی څوک دي. ټولې غلط فهمیانې وي او د طالبانو په اړه دا خبرې چې دوی بدل شوي دي ناسمې ثابتې شوې. دوی هغه څوک دي چې موږ فکر کاوه چې دوی دي او دا د افغانستان په تاریخ کې یوه زړه بوږنوونکې شیبه ده.
تاسو د متحده ایالاتونو د دوه ادارو ولسمشر بوش او ولسمشر اوباما په ادارو کې د ډیپلوماټ په توګه کار کړی، نو هغه وخت له افغان جګړې څخه ستمی وی. آیا دا هغه پایله ده چې د دواړو ادارو غوښتل؟
موږ ټول پوهیږو چې څه د پاسه شل کاله مخکې په متحده ایالاتو کې د القاعدی په نوم د یوې ترهګرې ډلې لخوا په دریو بیلابیلو ځایونو کې برید وشو. دا چې د القاعدی مشر اسامه بن لادن ته په افغانستان کې خوندي پټن ځای ورکړ شوی و، په تیرو شلو کلونو کې د القاعدی له منګولو څخه د دغه هیواد د خلاصون او د افغانستان په تاریخ کې د یو نوي دور د رامنځته کولو یوه وحشتناکه هڅه پیل کړه. په هغه کې تاسو د قانون حاکمیت لیدلی شئ، چیرته چې تاسو د زده کړې هغه اړخونه لیدلی شئ چې مخکې نه وو، چیرته چې موږ د مدني ټولنې اداره لیدلی شو، چیرته چې موږ کولی شو د هغو خلکو په اړه فکر وکړو چې د تروریزم پرته، د افراطیت پرته ژوند وکړي او د سیمې او نړۍ لپاره چې افغانستان یې برخه ده راتلونکی جوړ کړي.
نو تاسو څه فکر کوئ په تیرو شلو کالو کې څه غلط شوي؟ ځکه چې ډیر خلک او په ځانګړې توګه د افغانستان خلک د ټولو ستونزو چې مونږ نن په افغانستان کې ګورو متحده ایالاتونو په پالیسیانو اچوي.
په یوې ځانګړې ډلې خو ملامت لا هم اچولی نه شو. موږ د شلو کالو د پیښو یوه پیچلې او خورا ننګونکې لړۍ لرو. حتماً چې زه دې حالت ګورم او بیا د هغو هیلو او تمو په اړه فکر کوم چې موږ یې فکر کوو، نو زه پوهیږم چې په خپل افغانان د دې حالت په لیدلو ډیر خفه دي. زما مطلب دا دی چې اوس مهال تر ټولو مهم شی په افغانستان کې امنیت او د خلکو خوندیتوب دی. موږ هلته یو ډیر خطرناک حالت کې یو، چیرې چې یو ترهګر سازمان یو ایدیالوژي په ټول هیواد ورتپي او دا د دې تروریستي سازمان د حکومتي جوړښت لخوا پلی کیږي. خو هغه څه چې خورا خطرناک دي هغه د طالبانو واک ته پر رسیدو په نوره نړۍ وګنونکو اغیزې هم دي.
تاسو په خپل کتاب کې تاسو د ټیروریزم سره د مبارزې لپاره د متحده ایالاتونو په چلند کې د بدلون لپاره استدلال کړي. هغه سدي چې په افغانستان کې په کار وو چې شوي وي خو امریکا او متحدونه ونه کړلې شو.
My book speaks about the ideology of us versus them.
څنګه کتاب د امریکا په وړاندې د دوی د ایدیالوژي په اړه خبرې کوي. او زه د هغې تجربې په اړه خبرې کوم چې ما د ولسمشر بوش او اوباما په حکومتونو کې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د مسلمانانو سره د ښکېلتیا په برخه کې په د خدمت په ترڅ کې درلود. دا کتاب یوازې د افغانستان په اړه نه و، بلکې دا و چې موږ څنګه د ایدیالوژۍ سره مبارزه وکړو او د نرم ځواک یعنی میډیا او نورې غیر جنگی وسیلو د لارې مبارزه وکړو. زه د دفاعي چارو برخه نه یم، نو د پوځي حل په اړه څه ویلای نشم.
اتصال زموږ او ستاسې پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید آستن بلونی د چین د دفاع وزیر سره په سنگاپور کې ملاقات کوي. که څه هم چې د دواړو لوړپوړو امریکایي او چینایي مامورینو ترمنځ دا ډول مخامخ ملاقات یوه نایابه پیښه ګڼل کیږي، خو ممکن چې د خپلو هیوادو د خرابو اړیکو د رغولو په اړه یې د نظریاتو ترمنځ د واټن د زیاتېدو په وجه خبرې څه سر ونه نیسي. په دې اړه به نور تفصیل په سویل کې د امریکا ژغ د خبریال بلګالو پرالیژلي رپورټ کې واورئ چې زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته لولي.
کله چې د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت یا پینټاګن مشر لوید آستن په سنگاپور کې د امنیتي ډیالوګ د کانفرنس په زمن کې د چین د دفاع له وزیر سره ملاقات کوي، د توقع سره سم د تایوان مسله به د دواړو ترمنځ د بحث یوه عمده او اساسي موضوعي. چین تایوان د خپل خاورې برخه ګڼي او غواخه کړه که ضرورت پېښ شي نو په زور او طاقت به بیرته خپل ځان سره ملګری کی. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن 13 میاشتې په یوه بیان کې ویلو چې د چین د نظامی ارغل په صورت کې به متحده ایالات د تایوان دفاع کوي. دغه ایران لاملا د نړۍ د دواړو ابر طاقتونو ترمنځ د یوې نوې غټې شخړې پاړه اندېښنې زیاتې شوې دي. که څه هم چې د بایدن د ادارې مامورانو روستا په دې اصرار وکړ چې د تایوان په ارتباط د واشنگټن موجوده پالیسی نه ده بدله شوې، خو د آسیایي چارو د ماهر جیمز ګرابټری په وینا د بایدن دغه اعلان د بیجینګ مشران عصبانی کړل.
تاسو بیجینګ کې ناست اوسئ نو واقعا چې پر امریکایانو اعتماد نشي کولای. دا فکر به در سره پسند کې پیدا کیږي چې آیا واقعا متحده ایالات پله پالیسی کې د بدلون راوستلو په فکر کې ده او که د تایوان د مسلې په اړه دریځ سخت شوی، ځکه چې د همدغه موضوع په محور د مخاورو امریکایانو نظرونه او د امریکا کورنۍ پالیسی سرخی. د دا یو داسې حساسه موضوع ده کله چې غلطي هم پکې وشي نو خطر دی چې تاوان وکړي.
په یوکرین باندې د روسیې د نظامی ارغل او دغه هیواد پر خلاف د جنگ د پیل کولو لامل هم د واشنگتن او بیجنګ ترمنځ اختلافاتو واټن پراخ شوی. که څه هم چې چین ظاهراً په یوکرین کې د روسیې د جنگ ملاتړ نه کوي خو د جنگ باوجود له مسکو سره د نږدې اړیکو د خوندي ساتلو په باب ژمنه کړې. د چین دغه دریز په واشنگتن کې پالیسی سازان نارامه کړي دي. د پینټاګن یو پخوانی لوړ پوړی مامور جوزف باسکو په دې ارتباط وایي
چین د یو ډیر متجاوز هوا سره ملګرتیا کوي او متحده ایالات اندېښنه لري چې چین وړي عین شان چلن د تایوان د وضعیت په وړاندې هم ولري، یعنی د خپلو هدفونو لاسته راوړلو لپاره باید له یوې بیرحمانه قوې سره ملګری شي.
که د چین او امریکا ترمنځ د تایوان د شخړې په سر جنگ ونښته، د شاوخوا د سیمې له هیوادونو سره دا ویره موجود ده چې دوی به هم بالاخره په دغه غټ جنگ کې ورښکیل شي.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د بهرنیو چارو د وزارت نه تاق نیټ پرایس په واشنگتن کې خبر اعلان وته ویل طالبان په افغانستان کې د جدي اقتصادي ستونزې او د جامع حکومتولۍ د ناکامۍ د وس کولو د برخې په حیث د خوځو د ځپلو د پالیسیو اختیارولو ته دوام ورکوي. د طالبانو د می د میاشتې د فرمان د خپرېدو نه وروسته وویل خوځو ته امر کوي چې په عام مازر کې خپل مخونه پټ کړي او د هیلې سره سم خپل ټول ځان په برقه کې راونغاړي. دغه فرمان د طالبانو د داسې سخت و محدودیتونو د لګولو نښه ده چې دغه ډلې دوه لسیزې پخوا د خپل قدرت د لرلو په وخت کې په ښځو باندې لګولي وو. دغه فرمان له ښځو نه دا غوښتنه هم کوي چې تر هغې پورې په کور کې کښېني تر څو چې د مهم کار لپاره ضرورت ورته پیدا کیږي، او په دغه فرمان کې د نارینه خپلوانو لپاره سزا په ګوته شوې ده. په هغه صورت کې چې ښځې د نوو کالو اغوستلو د کود مراعت ونه کړي، د ویرې او تهدید چاپیریال پیدا کوي. دغه لارښوونه د مارچ د میاشتې د درشتمې نیټې له پریکړې نه وروسته وشوله چې د شپږم ټولګي نه وروسته نجونې ښوونې روزنې ته له لاسرسۍ نه منع کوي. د بهرنیو چارو د وزارت نطاق پرایس په بین المللي ټولنه کې د ډیرو سره په ګډه د ښځو او نجونو په مقابل کې د طالبانو د څرګندو پالیسیو په باره کې ژوره اندېښنه څرګنده کړله. د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي ټام وست ټویټ وکړ د خوځو په مقابل کې د طالبانو پالیسي بشري حقوقو ته توهین دی او د بین المللي ټولنې سره د دوی په روابطو به منفي تاثیر وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش ویلې ادې د طالبانو په فرمان سره د خطرې احساس کړی و او د طالبان نه وغوښتل چې افغان ښځو او نجونو سره په خپلو وعدو ودرېږي. نطاق پرایس څرګنده کړه چې طالبانو د اګست په میاشت کې د قدرت د نیولو نه وروسته دوی د بین المللي ټولنې او په ډیره مهمه توګه د افغانانو سره ژمنه وکړه چې د ښځو او نجونو د حقوقو احترام به کوي. د څرګنده کړه امریکا به د خپلو متحدینو او انډیوالانو سره په ګډه کار وکړي چې په طالبانو باندې د خپلو ناکامیو له کبله فشار زیات کړي چې خپل وعدې سرته ورسوي. دوی ویل موږ په مستقیمه توګه طالبان مخاطب کړي دي. په داسې حال کې سفیر لندا تاماس گرینفیلد د می د میاشتې په اتمه نیټه د سی این این تلویزیوني شبکې ته وویل موږ هر ممکن څه کړي دي چې د افغان ښځو ملاتړ وکړو او موږ به د طالبانو توجه خپلو اقداماتو ته راوګرځوو. دې څرګنده کړه چې دغه اقدام زموږ ژمنه دوه برابره کړې ده چې د افغان ښځو د پرمختګ ملاتړ کوو. نطاق پرایس څرګنده کړه په عین وخت کې امریکا به افغانانو ته د نړۍ ستره بشري مرسته برابره کوونکې ده. موږ به حتی د طالبانو د شاتګ په وخت کې ټول وسه وکړو په مستقیمه توګه د افغانانو سره په داسې طریقه مرسته وکړو چې طالبان ورنه ګټه پورته نکړي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غ اکثر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
زمرد خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.